د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب کابل ته د برتانیا د یو پلاوی له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړی ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
په غزنی کې خلک د کاروبار له نشټوالي شکایتونه لري او په کونړ کې به سرپرست میرمن او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅوک هم نشته. واړه ماشومان لا ته جوړي او دولګې نه د تند نه.
نور مطالب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار ونخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي. وروسته لدې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دو غارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لورې لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر په دوی د پلازمېنې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم مشته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسترا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایین جونې او میرمنې دي له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل، ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جماعت او په باکو کې د آیت الله علی خامنهای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جماعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبه په ورځ 1095 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دیو بالا پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتری تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په 13 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. همداراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبریږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوي سفر طالبان هیله من کړي دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړي دي. لبلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له ښاغلي ګاس سره په دې سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری و. د طالبانو ویاند او د دوی رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وشغېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستان ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو، ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لورته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندي کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ سې شنبې د جیشل هیوادونه په یوې فوق العاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمنش کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونه پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې بیا بیا دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هیلې اسد مرکه کړې. لکه غلی مجاهد څخه لمړی پوښتلی دی چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلی حقانی د څرګندونو هدف څه و؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی له هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د هغه پیمانه چې لازم و دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نسوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کله په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم
دوی څمو دوران دی ام دغه سیورته موضوع یاد کړی و ویلی و هغه چا چې ډاکټرا کړی او ماستری کړی دا له هغه چا سره چې مدرسې ویلی دا د پارتلې ور نه دی، نه ارزښت او نه قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
اغه مسوې تفاهم غد مطلب دا نه و چې ارزښت ور نه دی، خدای مکه یا غو په دد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و، هغه نظامی اړخ ودل. او دا طبیعي خبره هم د پانتونو غوښتې لپاره وځي، طبيبانو، ډاکټرانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولن ته وړاندې کیږي، د لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کیږي. دغه یو بحث کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بیا ارزښت وبل سي. موږ تاسو د ټولنې خلک یو، په دې ټولنې کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مومد دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې تیار چې اشاق جلا ده او یو د بل کار نه سي کولی، یو په بل چې نه سي استخدام کېدلی، مسلمه خبر.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او ډاکټرا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث او د جهاد توصیف او ځکه دا خبر البته سوي دغه لوی
امده خبره امده خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ ووزو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړ زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانان ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم څه خبر نه ناسم برداشت ده دې معنی دا نه دي چې وستول خلک به توپک په پوګه کوي ما مشته وي چې تخصصي برخې دي ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغه برخه کې ټول کار کوي یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینری برخې فارغي کې بده هوا ته پربه کار کوي آزادی مسئلہ مهمه نور دی ارتقا مسئلہ دی پیورتیا مسئلہ پرمختګ مسئلہ ټول دغه اقشار پورې تړلی اندره څه وی نه دی صرف هغه بحث نظامی او بحث جهاد په توصیف باندې د جګړې په ګټلو باندې بحث او الته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار دی موږ د مدرسو شاګردانو اوس کولی دا هم لوی کار ولی ان کس کړه دا معنی نه لري چې دا نور اقشارو نه ایستلې کړي هغه د ټولنې بیلابیل برخه دي هم مسؤلیتونه دا نه و مسؤلیت جلا ده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د افغانستان دو شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ اسیا د وډه لپاره اړین بللې خو په شمال کې د افغانستان له بل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتی دودی
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو هیوادونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ اسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده کړه چې دا د ټولې منځنۍ اسیا د دوامدار پراختیا کلي ده ورسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ اسیا ته مخ کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسکونو زره کډوال پتیر بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ اسیا ته مخ کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم ویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکې چندې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلي مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسانې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي له وشتو لري کړی دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوې وسلو سره لیدل شوی دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمیر نوې وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې تیر میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلي او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړې ده
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه د مخکتنی اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هواد امریکا د پوځي حمله تر شا یې د قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او سپجلا وطنۍ کې لاس او پخې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو د جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړي، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یو ځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونه په لیکنه ښکاري چې بل ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکونکو نیولې چې تنخواوی نه دی اخیستی او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې تیروي. د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډیر پارېدلی دي. سټارس اند سټرایپس لیکي اتلس کلن امان نصیر چې د خرادی په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي وخت رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبور نه شي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیریدل نه بیریږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته راځي خو ډیری وخت خالی لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو 20 کالو څخه دغه پل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپل مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه متریوی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو 20 کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوګي او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوی اوس کارونه نشته، په یو شترزو کې می درې ورځې کار کړی او هغه پیسې می هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لونې او درې زامن می په کلی کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې لګران یو بیکاری سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري، کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې، دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی همدغسې بېکاره تاویږو، خشته او نباشته دی ساره راش پلکې ته ماشام دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغا تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغا په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څه ورځې کې یې بیکاره یې، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، ساعت خوږونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته او بره هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي، تندي بچیم دي، چاته لاس ونیسو، چاته ووو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وایي د ګټي وټي څوک نشته، بچی وږي، تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه میرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې 40 کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یو ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان به سرپرسته پری خودل.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نورم د ګټ ورته هیڅوک هم نشته دی. الله سره مشته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان را ته جاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بې وسه سو د سخت نه منګه دی زیل رالو.
د یادو بې وزله او کندو میرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډوهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بیزای شو سره یتیمانو او کوند سره مرسته کومک کړی دي چې وړو دال بوره غوړي کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. موږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي. قومي دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یو وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونشي ښایي دا واکسین ضایع شي. WHO د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هیواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیه کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول چې دا د دې وباله پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هیواد تر بل هر وخت زیات د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې د په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
ناکای اسکول چې ودای دغه ته موږ ضرورت لرو. ناکای ډاکټرونو کېږي نرسې کېږي پولیس کېږي دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکړي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه نه د بل وه نه د بل وه دا د اوښتنۍ جنډه وه د افغانستان نشان وه یا په دامن د جماعت وه.
عبدالله انمیشم د کندهار ولایت څخه موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې مریضان شته سپین سرې او سیاسرې او جسمانو سپین ژرې شته. نو لطفا دا ټکان دې بند شي. که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي ته خلک ډېر به تکلیف وي. د شپې هم شروع وي د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي خوراکي توکي لوړ دي گیسو گاز ہو رہا ہے پٹرول ہو رہا شانڈیا پر روڈ کی مت چاہیے مشکلات حل سے
اسلامی امارات یو خیرخوا مولوی زادہ د لغمان څخه یم زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم د دې ټولو مشکلاتو پاک امارات ولې توجه نه کوي ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي ډوډۍ او رزق خدای الله تعالی په لاس کې دی په تسل ورکول تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی که توجه نه کوي د خدای په لحاظ
محمد داوود کی میں دہرات کی او د کورخت ولسوالی کی کی میں لیکن یہ ولیا د مصر دلتا پدیر مشکلات کی یہ دلتا بہت اثر رکو کولو د بادغس او د غور و د هر اصحاب چاغلی مصدد او اسمو راغ کور لشتي د نظر کوی بس یو نیم کار کی هغه مخه د پسادی دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبان لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې ده انل هغه کوي خلک سره د نه لنګ جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی هو سنتي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر یو نه په ګناګار دی سید دا خطا څخه کار دی معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام دی دنیا ټوله په اسلام راغلی دی ار سړی اسلام پہ جانے شکر الحمدللہ مسلمان یو قسم د مو پرا بي چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه یم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهی غواړم نه زه کورشاهی غواړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډه یتیمان مشومان دی نو دومره کار وکای چې دا ټول د سره را ټول کای دغه غم وخړای خا اوس تان سه نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ شو دا خد اشرف غنی م نه وو دا د خلکیان م نه وو دا د پرچمیان م نه وو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري د بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمن دولت ته جن سیل لو سالي سایمه مرته نه غشتن دا چې سایلی ازات پتی د تو چې افغانستان نه دای په بغلان غلی شو سی او پتا کوړي اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیل دی ایو خلک به आवाज لګي او بل خو شان د سیګران سی ملي دي مسولیت واخلو چې په غاړي ویل دي خلکو ته توجه نه کوي ویل دي اقتصاد توجه نه کوي خیر دي دا به یې لږ کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لاري پر خلاص کی دا حکومت ته یو نیچې د غوړ کې چې دا غوړي ارزانه چې دا هیڅ کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نیچې مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله چې جوړ وروغ بس
زه جاوید افغان یم همدا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي وسلام په احترام
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شورې ولسوالۍ څخه خبره کوم زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه ده هېڅ کاروبار نه مل نه ده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی د بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نهشي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه د اساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت او مشرانو ته د پیغام پیرځمه چې مسلمانانو ورونو څوار له سوا کاله د دې جهاد پرته ول هغه د پاره د اعلان کلمه الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوار له سوا کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلان لپاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګډارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریالیو پر دوکانو حتی په مردارو شروعی چې پرته ده کوم وخت چې حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاه والسلام پیدا کی خپل قدرت الهی روح ورلرور کی بابا آدم علیه السلام وای وای چې کوم وخت ما سترګي رونې کړلې زما سترګي پر عرش ومشتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه کماندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وګرځي د عامو خلکو څخه جوړ شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی د اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب سجیا نه ځړي زه د کندهار ولایت ته 50 ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر څه ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې هر څه ته نرخ کښېږدي
او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوسه معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه
ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوی ته هیله می لا آزادۍ رادیو څخه دا چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چپاول جوړ ده نورې پوستې وسایل خرڅېږي ورځ باندې بخر مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خان جان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني ده حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي. تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم درېږم. شپه شپه ده نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریک وي. ته یې دوه نه خپل ته لګی شي. ما سره مخامخ کوی شي یا داسې نه شي. داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري نه سالته واسه په دوره دی باید راځه د څه ګورم. یو مې اسه یو پنځه شپې وته لیږي والدې لوګر امر ورکړي مداغه څه